خود مشال ریډیو د نه ساعت خبرونه په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ بستي وخت شوه 15 بجې نن د تورواز د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده په دې غړي کې وړم به تاسو ته خبرونه دراوړو له هغه وروسته یو شمېر ریپورتونه کورنۍ و نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه همدارز په روستۍ نیمه کې ستاسو لپاره نړیوال ریپورتونه هم لرو خو لمړی ورزو بشیر غوښته چې تاسو ته ساده تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د خبرونو سر ټکی د قبلي سیمو ځینې قومي مشرانو پرونبنو کې په یو جرګه کې ول چې دوی به د خپل راتلونکي فیصلې په خپل کوي د افغان حکومت اجرایه مشر یاسی او عبد الله وای چې د کندوز په حمله کې د نورو بهرنۍ وسلوالو ترڅنګ پاکستانی وسلوال هم شامل وو او نن په مصر کې پارلماني انتخابات کیږي د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو ځینې قومي مشرانو پرون په بونو کې د وی جرګې په کولو سره ول چې د پاکستان پارلمان بعد دوی دراتلونکو فیصله نه بلکې دوی به په خپل کې قومي مشرانو د قبایلی سیمو لپاره د آئینی اصلاحاتو په اړه د یادو سیمو د پارلماني غړو لخوا پارلمان کې د وړاندې کړي بل مسودې مخالفت وکړي بل چې پر وسایلو خپل واک غواړي جرګه کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ول چې ګوند به د قبایلی مشرانو د پریکړو ملاتړ کوي د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د کاله باغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي سلا کېدای نو باید مرکزی حکومت دا مسله پر ځای پریدي نو موري پرونو خر کې خبرلان ته ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت یوازې د پنجاب د ګټو په فکر کې دی او نورې صوبې لپام غورځولې خبر پښتونخوا کې عوامي نېشنل ګوند هم د کاله باغ ډیم د سرسختو مخالفینو څخه دی وایي چې دا ډیم جوړ شي نو د لکونو پښتنو زمکه او کورونه بل منځ لاړ شي د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وویل چې د خبرې جنسۍ باړې تایید روان کال د مارچ میاشتې سي تر اوسه 15,000 او 1,478 رجسټر کورنۍ ستنې کړې دي تېره ورځ د اف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خبرې جنسۍ د خلکو بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري او د دوی لپاره د خوراک او صحت بنیادي سهولتونه برابر شوي دي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان پوځي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي هغه د مشال ریډیو په مشال مرکه ځانګړې خبرونه کې ویل چې تر اوسه داسې نه دي شوي
لکه کته وګورئ نو لوی ملزمان د طالبانو چې دي هغه نه دي نیولې شوي او که نیولې شوي هم نو هغه لا نه دي ورمخامخ شوي او چا د دوکانه کیسټ پټ کړی دی هغه ورمخامخ شوی دی ملټري کوټ ته چا د جماعت نه سپلې وړي دي هغه ور مخامخ شوي دي ملټري کوټ ته او که ته وګوري نو دغه ځای کې یره د انسان پیدا شي چې د پاکستان کوم اعتدال پسند قوتونه دي
د یادونې دا چې د پاکستان حکومت سمو د وړاندې د ترهګرې د ختمولو لپاره د پوځي عدالتونو د جوړولو منځوري ورکړه چې د بشري حقوقو ادارو یې په جوړېدو نیوکې کړې په کراچۍ کې پولیسو د اته وسلوالو د وژلو ادعا کړې د پولیسو چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال ووژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کورچا په وهله د پولیسو یو افسر راو انور پرون خبر اعلان ته ویل چې د چاپی په محل د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي تاسو خبرونه له مشهد ریډیو څخه اورئ د افغان حکومت اجرایه رئیس سیاسي یو عبد الله وایي چې د کندوز په حمله کې د افغان طالبان سره د نورو بهرنۍ وسلوالو ترڅنګ پاکستانیان هم شامل وو اسلام آباد دا تورونه تر دې مخکې رد کړی دي عبد الله نن کابل کې په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي چې طالبانو څه موده وړاندې د کندوز ښار د نیولو په وخت له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې د دې کمیشن وایند رفیع الله بیدار پرون له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې وسلوالو په کندوز کې وژنې او جنسي تیری کړې دي طالبانو په تېر وخت کې دغسې تورونه رد کړي خو د دې نوو موندنو په اړه یې لا تر اوسه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې هغه رپورټونه ردی چې پکې ویل شوی وو طالبانو په ندالی ولسوالۍ کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې دي د هلمند ولایت د والي باندې عمر ځواک نن ازادي رډی ته وویل چې بیګا ګډ ځوکوند وسلوالو طالبانو خلاف عملیات کړي او د هغوی د ولسوالۍ د نیولو پلانېشن کړی دی تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د جرمني د یوې خیر ښېګڼې ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې تښتول شوه بیرته روغه رمټه خوشې شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې جی آی زیډ نن د دې ښځې نوم څرګندولو بغیر وویل چې د اګست په 14 نېټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو وتښتوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلي چې هغه د دې جرمني ښځې د خوشې کېدو په خبره ډېر خوشحاله شوی او د لړکې د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې. نن په مصر کې پارلماني انتخابات کیږي. دا له 2013 کال وروسته چې پوز اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه ټاکنې په دوو پړاوونو کې کیږي چې دویم پړاو به د نومبر په 12 او 13 مئی او نتیجې به د دسمبر په میاشت کې اعلانیږي. کارپوهان ویل 15,000 زیات کسان په دغه انتخاباتو کې امیدواران دي چې اکثره د ولسمشر الفتح السیسی ملاتړي دي. د شام پوز د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې له یغینو څخه څو سیمې نیولې دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو ادارې ویلي چې د هیواد پوځي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 کلي او نورې ستراتیژیکې سیمې ونیولې او په دې توګه ځان د حلب ښار ته نږدې کړ. او د زیمبابوې په بولاویو کې روان 500 ورځ کرکټ میچ کې افغانستان زیمبابوې ته د ګټې لپاره 222 سکور هدف ورکړی. افغانستان تر ټاس ګټلو وروسته لومړی بیټنګ وکړ. محمد نبی 116 او نور علي 80 سکور جوړ کړ. د 500 میچونو په دې سیریز کې لومړی میچ زیمبابوې ګټلی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې بشیر ګوخران دې کول په دې غړي کې پوره.
د پاکستان د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو د فاټا د عیني او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان ازګزی وایي چې د قبایلی سیمو دراتون کې پریکړه بر د سیمو خلک په خپل کوي. د باړې بیرته ستنیدونکو خلک وایي لډې رستونځو سره مخ دي.
استنندو کې دا مشکلات دي چې مولا یو خو چکنی پیسې نه لیملو شي او پیسې ته نه ملويږي. بیا تا چې ورسی ګورې مونږ کورونا ورون دي د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی.
د پېښور ضلع انتظامی د محرم دوران خار ته د قبایلی سیمو او افغان کډوالو په داخليدو بندیز لګولې.
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای په کې پرټیکولرلی چې کوم یا آی ډی پیز راځي اشانته نو دا هم باندې پابندي لګېدلې ده.
او د خبر ایجنسی خبریالان وایي زورول کی یو ځنې پکې د مرګ لګواکونو سره مخ دي.
صحافیانو چوتیږي صحافیانو باندې تشدد کیږي. مونږ تحفظ یا هغه مونږ لنی را کړی دا احتجاجونه دا به شروع وي او دا به صرف باب خیبر پورې بنی موجودین پس په پیښور کې بیا به اسلام آباد کې.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشالې د اوسرو.
نوځ خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو پر د خبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د عیني او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څخه هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی وو. د جرګې مشرانو په خپل ویناو کې ویل چې د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو اولس ته ورکړل شي. دا براسه حال کې دا چې فاټا په خبر پښتونخوا د ورګډولو او یا هم ورته د بیلو صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو پړه په دې وروستیو کې باسون او هلې ځلې تودې شوې دي. نور تفصیل د مشالې خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
13 ورځ بنو کې د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو مشرانو یو ګرین جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزای هم راغلی وو. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلی سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه او ګدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلی سیمو پارلماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلی ولس په خپل کوي. جرګه تا وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزای وویل قبایل د ټول پخپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به ملګرتیا کوي.
دوی مالکان حضور پر چھ پت پت منس کی شاخ چھ زری لے کل کتو زور بہ لے کے تاوال زور بہ نہیں پسنے بہ ولس کی پاکستان پر پھلا تو وہ سالہ د بچاوی والا چھ کہ پاکستان زرو واڑی کے نہ واڑی افغانستان سر برو کچھ پاکستان چلی بے انصافی بہ تو بے انصافی چلو پنجابی تخفل مبارک بلوچ تخفل مبارک سندھی تخفل مبارک مش پښتانه مې خپل بلایو پلای پر بیر چلاته
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل سمبول او غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د نوسا مونږ د هول لا تیار یو چې مونږ یو چې غور هم لړکا خو د نظام نمبر و بوسا ان شاء الله دا ورځ بل لا نوی کہ چنگ دے تا مشہروں نو خبر اوکرا دا پولٹیکل میں جواب دے تا وہ قبول دا مشہروں نو لگی کتے تا کونسل بھی آئے کتے تا اسمبلی بھی آئے دے دو اے لوکوں نو دا مشہروں چے نوستی دے خپلو اے لوکوں نو منتخب چی آغا بیا کی سلاو کی چے یالا مو دے فٹا مخگنہ شکل سپ گور دائی
دا جرگے پا آخرہ کے مشہرانو سو کرر دا دوڑان دے کڑل چې دوی د فاټا پرلیمانی غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله را دوي او دغه فیصله به قبایلی ولس کوي د قبایلی سیمو ټول به کور شوی خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او دین پس به قبایل د راتلون کې په اړه فیصله په جرګه کوي قبایلی سیمو د منتخب کونسل وی چې قبایلی مشران باید په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دې دغه گورنر وی چې هم قبایل وی قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسيټي جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اودونکو د قبایلی سیمو په موضوع کې پاتې کیږو په قبایلی سیمو کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ باړې سیمې ته یې د روان کال له مارچ میاشت نیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي دا چارواکي وایي چې دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري خو د باړې بیرته ستنېدونکي خلک وایي چې حکومت دې ورپېښې ستونزې حل کړي نور تفصیل مشال ریډیو خبریال فرحت چینواری په دې رپورٹ کې راکوي
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویل دي چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشا 15,400 رجسټر شوې کورنۍ او 14,043 نارجسټر شوې کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي چې ټول شمېره 11,496 کورنۍ جوړې او دغه لړۍ دوام لري دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستنې دل روان دي او دین وړاندې اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیګل شوی دي د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنیو ته د ستنې دو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومانو ته د پولیو ضد وکسین هم اچوي او د ستنې دو نه پس هر کورنۍ ته د موبایل سم او اے ٹی ایم کارڈ للارے 15,000 روپے مالی مرسته هم ورکوي خو بیا د باڑی بیکورشوی خلک وای چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی او باید په باڑا کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي د باڑی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر د مشال ریډیو توای
استنندو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه لیملو شي پیسې ته نه ملويږي ودا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کمې جو ګونو کړی وا هغه شې مونږ ته مکمل نه دی ملو شوی نه یال ته چور شي ګونه مونږ کورونه ورون دی مونږ هیڅ قسم چې کند یال ته د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بل زته نه اول واپس د پاره چې کني پیسې ته نه غوړم ک 10,000 اډوانس کینی او 25,000 بیا پیسې چې کني چې کاډه یار سدلې یعنی سدلې او یار ته نه د بړې غوړم چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سي درسن پر دی وویل
چې کوم د ژوند تیر دو کوم سہولتونه دی دا یو شایم نشته سکول نشته اسپاټال نشته روډ نشته او بوست مول نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیال سوال یاره گاډي وړي چې دغه خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګیږي، ځکه چې په یوه په بله په ډګریو باندې لیارې دي، سیده لیار نشته.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبا له واشنگتن په سفر ځي، د هغه د کمی سلامتی او بارلو چارو سلاکار سرتاز عزیز ویلي امریکا دې داسې ګامونه پورته کول نه ډډه وکړي چې لوجې په جنوبی ایشیا کې د هیوادونو ترمنځ د عدم توازن سبب ګرځي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د سرتاج عزیز په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف با د خپل دورې پر مهال د امریکایي چارواکو سره د پاکستان او هند په تعلقاتو، تجارت او سرمایه‌کاری موقعو نه علاوه په افغانستان کې د امن په حق له هم خبرې کوي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د وزیر اعظم نواز شریف د دورې نه وړاندې د سرتاج عزیز لخوا ورکړی شوی د بیان په حق لوایي،
د دورې نه مخکې عموما لوړ چارواکي چې هغه د کسم بیانونه دي د پاره ورکړي چې بل فرق ته پته لګي چې زمونږه موقف څه دی یا مونږه ځنې مسلو طرف تا څنګه ګورو. نو دا یو ډېر تنل او ډېر سنجول شوی بیان دی. مقصد هم دا دی چې امریکا ته دا خبره ورکړي چې هغه په ځینې مسلو باندې تحفظات لري. نو زما په خیال باندې دا بیان په هغه تناظر کې قتل پکړه دی.
خبریال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې دا سفر د افغانستان په حواله سره هم ډېر مهم دی.
دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا هم شوې ده او د امریکا صدر دا ذکر کړی چې د پاکستان وزیر اعظم سره افغانستان په موضوع باندې خبرې کوي. معنی دا ده چې دواړه هیوادونه دې ته ځکه اهمیت ورکوي چې یو خو پکې امریکا په فوجي توګه باندې دخیل د افغانستان ته مسله کوي او امریکا دا نه غواړي چې هغه فوجان دلته په جنګ کې د هغې نور رول وي او پاکستان هم د افغانستان متاثر کیږي.
د یادونې ده چې د ستمبر میاشتې په 22مه نیټه هم وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته تللی وو او د یاد میاشتې په 13مه نیټه یې د ملګري ملتونو جنرل اسمبلی ته وینا کړې وه. وزیر اعظم نواز شریف د خپل دورې پر مهال د امریکې خارجه وزیر سینیټر جان کیری نه علاوه د مختلفو ملکونو مشرانو سره هم لیده کاته کړیو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د پیښور ضلع انتظامیه د محرم دوران ښار ته د قبایلي سیمو د کډوالو په داخلېدو بندیز لګولې. د قبایلي سیمو وکیلانو د تنظیم مشر اجاز مومن وایي چې دا بندیز غیر آئینی دی، خو بیا پولیس وایي چې ښار ته په داخلېدو بندیز د پیښور ډیپټي کمشنر د محرم په موقع د امن او امان په غرض لګولې دی. تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
د پیښور پاشنګر سیمه کې د روډ په غاړه لګیدلې بینر باندې چې پر د خیبر پښتونخوا د پولیسو نخه ده لیکلی شوې دي چې د محرم دوران پیښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز ممن وایي چې د آی ډی پیس پیښور ته په داخله دوه باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
قانوني ریاست خو دا بالکل د فنډمنټل رائټس جکم په کانسټیټیوشن اف پاکستان کې جکم فنډمنټل رائټس دی سیکشن 8 ټو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دی ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکو دی. د پاکستان اوسیدونکو چې جکم به هغه ته هر ځای کې اختیار حاصل دی چې هغه پلی شي، نو دا خو دا غي فنډمنټل رائټس وایلیشن دی.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایډوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سل وختم دفعې د لاندې ضلعي حکومت ته د ځینې مخصوصو حکمونو جاری کولو اختیار دی.
پارٹیکولر کله کله دې امن او امان کې دا سه غوی مخصوص حالات وی بیا سه ایکسیډنٹ وشي په دا سه جهات کې دې ټیکر دې 144 141 اسلام دې دا سه زه دې کولې شي خو دا سه ریګولر لا نشته چې وې دا پابندي ولې کوي. دې سه ډیشنل کمشنر هغه کولې شي خپل ځلې ته دې انټرکیدو لپاره هر قسم لا کولې شي افسر دې لا میټر دې لپاره.
د پیښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیس په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ را تګ هم بندیز دی.
پیښور چې دی دا د درې واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل
تړلې ده دا د ډیسټریکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دینو هغه دې کې 144 لګولې په دې کې کتا سو کورې نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم دا هغه ځای سره د چکار نه شو ګټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي شانتا نو دا هم باندې پابندي لګېدلې ده
د پیښور ډیپټي کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل څلور څلوېښتم دفعې تر مخه په موټر سایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلی او د ګاډو په تورې شوشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کوټې پولیس وایي په دغه ښار کې یې پر شاوخوا ټولو امام باړو د پولیسو او ملیشا ځواکونو سرتیري درولي دي تر څو د محرم الحرام په شپو ورځو کې همدلته د ناامنۍ د پیښو مخنیوی وکړي. تفصیل د خدایرن راسن اورو.
په کوټه کې د دغه شهر د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاه وایي د محرم الحرام د میاشتې په راتګ د دغه شهر شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر زر پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د شهر امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. پدی امام باړو کې درويشت هغه بیخي حساس او نه ویشت حساس ګرځول سویری او څلور د ترهګری له کوم خطر لري امام باړي دي. د شهر اکثر امام باړي په علمدار سړک هوازارا ټاون کې دي چې هغه سیمه وارنه مخه له ملي شاد ځواکونو او پولیسو خلابندې کړې دي او محفوظ ګڼل کیږي. د امتیاز شاه په خبره د اوم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټوله لارې د عام ولس پر مخ نه واځي تړل کیږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې شهر د پولیسو ډی آی جی زیاتوي له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي د اوم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو لارې هم ساتنه کیږي. ولسمه ورځی د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجوده وي. سید امتیاز شاه زیاتوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې د اوم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د مشال رادیو خبرونه ته اوغستی اوردون کړه. د خیبر قبایلی سیمې د خبريالانو اتحادیې لخوا په جمرود کې یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرچیانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې په دغه سیمه کې خبريالان زورول کیږي او ځنې پکې د مرګ د ګواښ سره مخ دي. تفصیل زموږ د همکار فرهاد چینواری په دې رپورت کې ورو.
د دغه مظاهره په محل د صحافیانو د تنظیم د خیبر ایجنسی صدر محبوب شاه پریدی مشال ریډیو ته وویل
په دې درې سلور میشته کې زمونږ د خیبر ایجنسی درې سلور صحافیان چې کوم د خپل کورونو نه اوچت کړي شو او تر اوسه پورې د حکومت اغه چرواکو اغه خلکو چې چا اوچت کړي دا غي مونږ ته د خپل د صحافیانو یا دغه جرم مونږ ته ونه خدو.
او د لوړګي پریس کلب صدر علي شینواری هم خپل سرګندونې صدا سي وکړي.
صحافیانو چتیږي، صحافیانو نه تشدد کیږي. ان شاء الله چې سو پورې حکومت ذمہواری ادارې دی مونږ له یقین دهانی نه راکړي او زمونږ تحفظ یا حکومت عام شهريانو تحفظ دی هغه مونږ له نه راکړي. دا مظاهری حکومتي احتجاجونه دا به شروع وي او دا به صرف باب خیبر پورې باندې موجود نه پس په پیښور کې بیا به اسلام آباد کې
په دې مظاهره کې شریک د سیمه او سیاسي مشر منظور پر دې زیاته کړه.
په قبایلی سیمه کې د صحافت کم आवाज چته وی صحافت لپاره کم کار کوي دا ډیره د ویاړ خبره ده او دا غي به وجود هم صحافیانو سره چې کم ظلم کم زور کم زیاته روان دي او بیا هغه ته دمکی ورکول شي چې تاسو خپل کورونه پرېدو. ځنې صحافیان آی ڈی پی شي وي مونږ ک تاریخ وګورو په 12 کال کې درجن نه زیات صحافیان د شهیدان کړي شول، ډیر زخمیان کړي شول. دې لپاره چې د قبایلو आवाज اوچت نشي
د خیبر جنسي او مشر سید کبیر په خپل خبرو کې وویل
مونږ دا مطالبه کوو
د اعلی حکامونه چې دوی ته بلا تخیره تحفظ ورکړلی شي او چې کوم صحافیان دوی اوچت کړي وو یا دوی باندې تشدد شوای د غوی نه مافیا وغوښتلی شي دغه ټولو شکایتونه عدالت وړلی شي.
یا د دې چې په دې وروستو کې د امنیتي ادارو لخوا د خیبر جنسۍ د دوه صحافیانو سدیر احمد پردي او راحت شینواري په کورونو باندې چاپی ووهل شوې او د ځان سره یې وړل او د بغیر څه جرم ښودلو یې راخوشي کړل. او تیره میاشت د خیبر جنسۍ یو بل صحافي عبدالاعظم شینواري په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ژوبل کړی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو خبرونه ته اوګوګستای اردن کو د خبر پختونخوا د احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی صوبایي وزیر ستنیاز د نیولو امر جاری کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د صوبې د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره خبرې کړې دي او پختنه یې ترې کړې چې هغه په صوبه کې د احتساب عمل ته څنګه ګوري. نو نو موړ وای
دا اریسټ وارنټ چې کوم ایشو شوې دي نو دا احتساب عدالت نے بھی ایشو کرے دا ڈی جی احتساب کمیشن ایشو کرے دے او بٹول نلوی تکلیف ہم دے وقت دا دے چې دلته کې کم د صوبې په سطح احتساب کمیشن جوړ شوی دے اغا نه مناسب تحقیقات کئی نه دا اغی پلاس کی ثبوت بغیر د تحقیقاتو بغیر د شواہد و د ثبوتو اغی خلکو ته لاس اچھی او د دې نمخ کې دا سے ډیر کسانو چې اغی بغیر د ثبوت گرفتار کړی شو بغیر له تحقیقاتو گرفتار کړی شو او اغه د یو وضعیت او تکلیف نه تیر شو او رستو بیا دلته کې اعلی عدالتونو د اغه خلکو ضمانتونه وکړل او د اغه په حق کې فیصله ورکړی. دلته کې یو فرد واحد له دا اختیار ورکړی شوی دی چې اغه د خلکو د قسمت فیصله وکړي او فرد واحد له یو اختیار ورکړی شوی دی چې اغه د خلکو عزت ته لاس واچي. مونږ دا غنو چې دلته صوبائی احتساب کمیشن مکمل طور جانبدار دے مونگ دا گنو چے آگے کے چکم ڈی جی احتساب کمیشن دے بے وقت کے آگا خپل بذات خود پا انتقامی کاروائیوں کے ملوث تھے او زمونگ نقطہ نظر دادے چے پدے ملک کے دا صوبے پسطا دا مخکنا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ستدے او دا وفاق پسطا مانے دا ٹول پاکستان دا پارا دا نیب ادارش ترہ دا نیب پا موجودگے کے احتساب کمیشن جوڑول چکم دی نو دا دے اس فائدہ نشته دی بلکه د پیښور های کورټ کې دی وخت کې د احتساب کمیشن چې کوم قانون دی هغه چیلنج کړی شوی دی او د چیف جسټس صاحب خپل چې کوم په دې باندې ریمارکس سروځي مخ کې راغلی دی نو هغه ډیر واضح او هغه ښکار دی خو دا غی نه حتمی فیصله نه شوی. مونږ به دا امید کوو چې اعلی عدلیه کې دی وخت کې دا قانون کوم مختلفو خلکو چیلنج کړی دی چې د عدلیه به زر تر زر په هغه باندې دغه کیس په خپل منطقي انجام ته ورسی او په هغه باندې به یو فیصله وکړي.
هودي صاحب دا ستاسو به معلومه چې تاسو یو پخوانی سلاکار سپیشل ایڈوایزر معصوم شاه چې کله ونیول شو نو هغه اوس د پلی درخواست ورکړی دی د روغې جوړې عدالت ته د 10 کروڑ روپو د ورکولو په دې اړه تاسو وایي
دا څه چل دی چې د احتساب په قانون کې دا گنجائش ورکړې شوې ده چې کڅوک پری بارګین کړي یا والنټری ریټرن کړي نو د پاکستان قانون اغله د اجازه ورکړي دي او پسونو خلکو معنی چې د کوم په پاکستان کې اغي پری بارګین هم کړي دي او اغي والنټری ریټرن هم کړي دي چې د کوم کز ذکر تاسو وکړه هغه گرفتار شوه او هغه بشکره چې د نائب سره زما د معلوماتو مطابق دی وخت کې د اغي د پری بارګین درخواست زیر غور دي او حتمی فیصله په لانیب نه راکړي.
داو د خبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی د امین نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی له دوی سره مجید بابر مرکه کړو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اردوونکو د مشال ډیو خبرونه ته غوښتي پنځنی می بجې شوی نو راځي چې له بشیر ګواخت خبرو لنډی جوړ
د قبایل سیمو ځینې قومي مشرانو پرون په بنو کې د وی جرګې په کولو سره وویل چې د پاکستان پارلمان باید دوی د راتلونکي فیصلې نه بلکې دوی به یې پخپله کوي. یاد دی چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړو یو مسوده وړاندې کړې چې پکې د نورو غوښتنو تر څنګ ویل شوي چې یاد قبایلي سیمې ځان له صوبه او یا هم په خیبر پښتونخوا کې دې شامل کړل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون نوکار کې خبر اعلان وویل چې د کالا باغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او په دې موضوع ټول ګوندونه نه دي سلا نو باید مرکزی حکومت دې پرېږدي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې فریمې چارواکي وویل چې د خیبر جنسي باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,400 رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د مشال ریډیو ځانګړې خبرونه مشال مرکه کې وویل چې د پاکستان پوځي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي. د افغان حکومت اجرایه مشر یا سی او عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې د کندوز په حمله کې د افغان طالبانو سره د نورو بهرنیو وسلو ترڅنګ پاکستانیان هم شامل وو. اسلام آباد دا تورونه تیر هفته رد کړی وو. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي هغه رپورټونه ردی چې پکې ویل شوی وو طالبانو په نظالي ولسوالۍ کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په مصر کې پرلماني انتخابات کېږي. دا له 2013 کال وروسته چې پوځ اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ لومړني پرلماني انتخابات دي. د شام پوځ د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې له یاغیانو څخه څو سیمې نیولې دي. او د زیمبابوې په بلاویو کې روان 50 اوریز کرکټ میچ کې افغانستان زیمبابوې ته د ګټې لپاره 202 سکور هدف ورکړل.
خبرونه مو له مشال ریو اوردل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر نړیوال رپورټونه هم لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي ریاض مشاخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکې ال ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړکې دا ډومبې ګام دی او د پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. اداري وای چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر سوچ ورته ښکارا ګټې په نظر نوي راغلي او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي. ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړي دي شي نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداري اخیره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده خو پاکستان لپاره دا چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیر نه کړي. ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسول شي او پاکستان لپاره دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلې دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې امریکا د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضح کړي او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته البته د جوهري وسلې په حفاظت به خبرې کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتي عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرنه سترګ ګوري خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار ته هر وخت تیار یو. اداري مخکې زیاتوي چې پاکستان به امریکا غواړي چې هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپاګاندا او الزامونو او درولو د پاره خپل کردار تر سره کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دغه رسپانی په خبر پختونخوا کې د پاکستان تاریخ انصاف ګوند کارکردګي او په پاکستان کې د واک تر لاسه کولو لپاره د مختلفو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د اهل رسپانې په افغانستان کې د نورو هیوادونو لاسوهنې او په دغه هیواد کې سولې او ثبات په اړه مقاله خبره کړې ده. د دوه لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ڈان وسپانا لکی تیر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د سیاسي مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه وو، خو هغه حقیقت چې دا درنا ناکام شو ښایي چې د پاکستان د پوز موجوده مشرتابه د وخت ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کولو کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یو پښتنه راپورته کیږي او غدا چې ک عمران خان تر سهاده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالې په وینا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادي حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډېر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډېره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پریښودې نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنیګاله په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هله ورځپاڼې کې په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپی خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ اختلاف یو مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکي مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د سنو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکي طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغه وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. روسپانه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدی شي. په طالبانو ځینې نورو سختدریزه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یو اوږد مهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. رسمانه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایسوسیټډ پریس خبری اجانس په افغانستان کې د موجوده امنیتي ستونزو په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان په پوز کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او د روزنې او مشورې لپاره ورته د امریکایي سرتیرو اړتیا ده. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. ایسوسیټډ پریس خبری اجانس لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو وخت کې د افغانستان د امنیت په اړه ډېر مثبت نظر درلودو او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا راتلونکي ولسمشر ته به جنگ نه پرېږدي. خو نوموړي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې کله هغه په 2010 کال کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېږدي نو په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه پاتې کوي. دغه امریکایي ځواکونه به افغان سرتیرو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي چې دارنګ د القاعده باقیات له منځه یوسي. په افغانستان کې د امریکا جنگ اوس په 15 کال کې داخليږي، خو افغانستان لا هم ډېر ستونزې لري او معلومه نه ده چې د هیواد د پوز به پر نورو تکیه کله ختم شي. د زیارت پر ورځ امریکا ولسمشر ویل چې په یو شمیر مهمو سیمو کې لا هم امنیت کمزور دی او په ځینو ځایونو کې د ګډوډۍ خطر ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ ملاتړ کوونکي وایي د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره پکار ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي چې د رنګ د القاعده او نورو سغدریزو مخه ونیسي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو څو کلونو کې افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او له جنګ نه ویریږي، خو دې باوجود په کې ډېرې نیمګړتیاوې دي. همداراز څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر ویلي وو چې افغان ځواکونه د امریکایي سرتیرو د ملاتړ پرته د جنګ کولو جوګه نه دي. د ده په خبره دوی اوس د افغان هوایي ځواک په جوړولو لاس پورې کړی او دا به ډېر وخت نیسي، خو د ورځپاڼې په خبره معلومه نه ده چې دا به څومره وخت اخلي او څومره خرچه به پرې راځي، ځکه چې لوړاندې امریکې د افغان ځواکونو په روزنې او سامان شاوخوا 15-20 ارب ډالره لګولي دي او دا اندازه لګول ګران دي چې دغې خرچې څه نتیجې ورکړي او که څنګه. د تیرو څو کلونو راهیسې د لوړ پوړ امریکایي چارواکو د دفاع وزارت په رپورټونو کې دا خبرې مخې ته راغلي دي چې د افغانستان په پوځ او پولیس کې ډېره بهتري راغلې، خو د پینډاګان د 2015 کال د جون د رپورټ له مخې د افغانستان په پوځي مشرتابه کې لا هم نیمګړتیاوې موجودې دي. رپورټ وایي که څه هم افغان پوځي مشران بهادر دي او جنگي تجربه لري، خو ځنې پکې رسمي پوځي تعلیم نه لري او د دې جوګا نه دي چې د یو غټ پیچلی او د ټکنالوژۍ لرونکي جدید ځواک مشري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د جرمنی وزیر اعظم نن ترکی ته ځي چې له هغه هیواد اروپا ته د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي. جرمنی چې تر اوسه یې ډیرو دغه کډوالو پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي، هیلمنه دا چې ترکیه دغه بهیر چې په اروپا کې اختلافات راپورته کړي دي مخاوني سي، خو ترکیه وايي په خپل خاوره کې د منځني ختیځ جګړه ځپلې په ملیونونو کډوال منلي، خو نړیوال ټولنې په 13 روپۍ اتحادیه ورسره لازم امرستنه د کړی. نور تفصيل د نوریاس نوري نورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ترکیه استانبول ښار ته ځي چې دا یقیني کړي چې ترکیه به اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي. مرکل چې د کډوالو د بحران لامل د خپل ګوند په ګډون له مختلفو لورو تر سخت فشار لاندې د غواړي هغه تړون محکم کړي چې ترکیه د اروپایي اتحادیې د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته لاړ شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې که څه هم جرمني هیله منه ده چې روان کال به له 2 لک تر 1 میلیون پورې کډوال د هیواد ته ورشي، خو مرکل هغو فشارونو ته چې جرمني د خپلې پولې ټینګې کړي او له اتریش څخه ورتلونکي کډوال د بیرته هغه هیواد ته واستوي غاړه نه ده ایښې. مرکل استانبول ته په تګ سره چې د ترکیې پارلماني انتخاباتو ته 2 اونۍ پاتې دي، د دې خطر زیاتوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به له دغه سفر څخه د خپل ګوند انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه پورته کړي. ایکن دلګوس چې په ترکیه کې زیږیدلی او اوس د جرمني د پارلمان غړی دی وای مرکل د مرستې په هیله ترکیه ته ځي او اردوغان په دې پوه دی او له دغه فرصت د ځان او خپل ګوند په ګټه کار اخلي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د ترکانو یا هغوی چې په خټه ترکی دي شمیر 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. ترکیه له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د اروپایي اتحادیې غړي شي، خو په دې اتحادیه کې د ترکیې له غړیتوب سره یو شمېر اروپایي سیاستوال مخالف دي. دوی وایي په ترکیه کې ډیموکراسي کمزورې ده او د بشر حقونو ته سمه پاملرنه نه کیږي. مرکل هم یو له دغو سیاستوالو ده چې څه موده مخکې په خپل دغه دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ. د مرکل څرګندونو وروسته 13 اونۍ اروپایي اتحادیې ترکیې ته یو عملي پلان وړاندې کړ. په دغه پلان کې له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یوځای کېدو په اړه د خبرو د بیا پیلېدو او مرستو په ګډون دغه اتحادیې ته د ترکیې وګړو پر سفر د ویزې د لرې کولو احتمال هم شامل دی. د دغه پلان په بدل کې بیا له ترکیې غوښتل کېږي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، هغه چې مرکل له تاریخي پلوه یوه آزموینه بللې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر فریدون سینرلی اوغلو د 13 جمعې پر ورځ وویل چې دغه پلان تر اوسه بشپړ نه دی او دا به اشتباوي چې داسې وانګیرل شي چې ترکیه په خپله خاوره کې د کډوالو د ساترلو لپاره د مالی مشخص مرستې غوښتنه کوي. اردوغان او د هغه واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې د نومبر په لومړۍ نیټه عمومي انتخابات په مخ کې لري غواړي له دې ډډه وکړي چې ګواکې دوی د مرستې په خاطر ځان پر اروپایانو پلورلی دی. هغه غواړي له دې فرصته پر اروپا او مرکل له خپل نفوذ ښودلو لپاره ګټه پورته کړي. د ترکیه ولسمشر د جمعې په ورځ اروپایي اتحادیه انتورنه کړه چې د ترکیه د غړیتوب پر سر خبرو کې رښتینې نه ده. د رويټرز په وینا د حقیقت په پام سره چې اردوغان او مرکل دواړه په دې پودی چې ترکیه خای په نږدې راتلونکي کې د اروپایي اتحادې غړي توپ تر لاسه نشي کړی، خو دواړه مشران د یکشن به د ورځې خبرو یو څه لاسته راوړي. مرکل غواړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې د عملی پلان لپاره د ترکیه ژمنه یقیني کړي او په کور دننه هم د هغې د خپل ګوند په ګډون فشارونه کم کړي. اردوغان بیا هیله مند دی چې اروپایي اتحادیه ته له ویزې پرته د ترکانو د سفر کولو احتمال به په راروانو انتخاباتو کې د هغه له ګوند سره مرسته وکړي. د مسونو هیوادونو په لیست کې د ترکیه شاملېدل به دغه راز د دې هیواد د توریزم له سکتور سره هم مرسته وکړي.
رپورٹ باندې کاوس یو بل نړیوال رپورٹ هم لرو. په مصر کې خلک په پارلیماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. لواک څخه د پخوانی ولسمشر محمد مرسی تر پرځول وروسته د په مصر کې لومړنی پارلیماني انتخابات دي. دا انتخابات په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي. په دې هیواد کې څه باندې یو په دې هیواد کې یو شمیر کسان دي چې د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورت کې اورو چې د مشالېډو د خبر مرکزی څنګه جوړ کړی دی.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رایې چوي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په خپل ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي. السیسی دغه راز د مصر له وسلوالو قواوو او کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د رای ورکولو د بهیر امن تامین کړي. دغه انتخابات په دوه پړاوونو کې تر سره کیږي. لومړی پړاو به نن او سبا تر سره کیږي. دویم پړاو به د نومبر میاشتې پر 22مه او 23مه نیټه وي. ویل سی وی چې د مصر په 8 ولایتونو کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په همدې حال کې د مصر دوه رای ورکونکو زینب حمیدی او شامی علي حسن په دوبی کې رويټرز اژانس ته وویل دوی خوښ دي چې په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي. دا وای د خوشی احساس کوم د خپل هیواد په انتخاباتو کې مخپله رائے وکړوله. دا سې احساس مې کاوه چې هیواد می د بربادي خواته ځي. خو اوس فکر کوم چې تازه ساحل
کلنا متفائلين وان شاء الله
دوی موږ ټول خوشبین یو. ان شاء الله نوې پارلمان او دغه انتقال به نړۍ ته ثابت کړي چې مصر نه یوازې یو لوی تمدن او لرغونی تاریخ لري، بلکې عملاً هڅه کوي چې د یو ستر تمدن د خاوند په توګه پاتې شي. تحلیل کوونکو وایي د دغو انتخاباتو د 15000 کاندیدانو له ډلې اکثریت یې له السیسی ملاتړ اعلان کړي او تمه کیږي په پارلمان کې به د دوی نفوذ زیات وي. وروسته له هغې چې د مصر پارلمان په 2012 میلادي کال کې د محکمې لخوا منحل سو، تر اوسه دغه هیواد پارلمان نه درلود. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په 2013 میلادي کال کې چې کله دفاع وزیر و، د دغه هیواد لومړی منتخب ولسمشر محمد مرسی تر پراخو اعتراضونو وروسته له واکه لري کړ. ورسته اخوان المسلمین ګوند چې مرسیه مشرکه ولا یو تروریستي سازمان اعلان سو او فعالیت منسو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
نو مشال دې خبرونه ته وګستې. د ریټرز خبرې اجانس په یو رپورت کې راغلی د پاکستان د دفاع وزیر په چین کې ویلي چې په خپل هیواد کې یې د چین یو غور وسلوال ختم کړي، خو په کار چې اوس هم په دوی نظر وساتل شو د بیا راپورته کېدو مخه ونیول شي. زموږ همکار منور شاته د تا د رپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د رويټرز خبری ایجنسی دا ریپورت وایي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن یعنی د اتوار په ورځ د چین سرخار بیجنګ کې خبريالانو ته ویلي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې د خپل خاورې نه یو غور وسلوال ختم کړی دی. د یو غور وسلوال چې ځان ته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وایي د چین زنګیانګ صوبه کې د دغه هیواد خلاف وسلوال فعالیتونه کوي او چین د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه د دغه وسلوالو ضد د کاروایي غوښتنه کوي. خواجه آصف په دغه مقاضیه تکړه چې د په نظر کې په قبایلی سیمو کې لګ ډیر یو غور وسلوال موجود وو، نو هم په دغه سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو لوجې ختم شوې دي. نو موري ویل چین او پاکستان د ترهګرو خلاف یو شان موقف لري او د وسلوالو خلاف کاروایي د دواړو هیوادونو په ګټه ده. دا ریپورت د خواجه آصف تخلیلی کې چې د یو غور وسلوالو خلاف جګړه د چین نه بلکې د پاکستان جګړه ده، او دا چې اوس مهال خو یو غور وسلوال ختم شوې دي، خو په کار دي چې دواړه هیوادونه دوی د نظر لاندې وساتي او د بیا اثر راپورته کولو مخنیوي وکړي. په دې ریپورت کې راغلی چې که څه هم چین او پاکستان ډېر ښه تعلقات لري، خو د زینګیانګ صوبې ځنې چارواکي دا نظر لري چې پاکستان د یو غور وسلوالو قبایلي سیمو ته د ورتګ مخنیوی نه کوي. چین په پاکستان اته ابدوز جازونه خرڅوي. خواجه آصف په دې لړ کې بیجنګ ته ورغلی، وای چې دغه سودا به یې زر ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
خبر پختونخوا کې د سیک مذهب مانونکو په هندستان کې د دوی د مذهبي کتاب د به احترامي پر ضد پیښور کې یو مظاهره وکړه. د نړۍ او په خاص توګه د پاکستان حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې په سفارتي کچ د هند حکومت سره دا خبر راپورته کړي چې د کې ککړ کسانو ته سزا ورکړل شي او راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخه ونیول شي. تفصیل له پیښور د شبیر رمضان په ریپورت کې.
په هندستان کې سفر ځوړاندې د هندوانو انتها پسند لخوا د سیکانو د مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب د به حرمته پزد د پاکستان سیک کمیونټي غړو په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. په خیبر پختونخوا کې د سیکانو د تنظیم یو غړي سورن سنگ په دې لړ کې مشال لیړو ته ویل،
موږ د دنیا ته خیل غواړو چې هندستان کم مودي سرکار چې ځان له جوړ کړی دی هغه خپل ملک اقلیتیانو سره ډېر ناجیز کوي، هغه ته مسلمانانو سره ملتا داسې رویه اختیار کړی دی، سیکانو سره نور داسې مذاهب چي دي دنیا کې څنګه نور ملکونو کې اقلیتیانو سیږي داسې هندستان کې پکار دی چې هغه تحفظ شي او هغه مذهب کم مقامات دي داغي حفاظت او خل شي.
د ټول پاکستان په کچه د سیک ټولنې یا د آل پاکستان سیک کمیونټي چیرمن رادیش سنگ ټونی مشال لیړو ته ویل چې ټول مذهبونه د انسان جوړ کړی شوی نه دي، دا د برن راغلي دي او باید د هر یو مذهب احترام او عزت وکړي شي.
دا زموږ احتجاج چې کوم هندستان کې زموږ چې کوم ګورو زموږ هولي بوک ته ګورو ګرن صاحب هغه چې کوم پیجز چې کوم نه هغه
همدغه احتجاج کې برخه اخیستونکو منجیت سنگ ویل چې په هندستان کې ځینې شرپسند عناصر داسې دي چې هغوی داسې ګامونو سره د بیلابیلو مذهب منونکو ترمنځ انتشار خوروي.
یو ځل نه ډېر ځل دوه درې ځل وشو چې دا زموږ بې حرمتي شوی دی، نو آسماني کتاب چې کمی هم بے حرمتی پکار نه دی، احترام د ټولو پکار
دی. په عمل ده چې دغه سیک ورورولې وینا وه چې راتلونکي هفته کې به د نهې په ورځ په ټول پاکستان کې دوی د هند حکومت او دغه ګام په ضد احتجاج ریکارډ کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي اوریدونکو، زموږ د جنسي کروندګر وایي چې حکومت د کروندې د سری یعنی د یوریا خاورې مومندو ته په وړلو بندیز لګولی دی چې له وجې دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. تفصیل د شانواس رغزي په دې رپورټ کې.
د بره محمد جنسی کروندګر وای چې حکومت د هغوی د کروندې د زمکو لپاره یوریا یعنی کیمیایي سره نه پرېږدي او د محمد جنسی په داخله لارو دغه سره له هغوی نه ایساروي. دوی وای چې اوس د غنمو د کر وخت او سره د هغوی د زمکو ضرورت دی. نو ګل شاه صاحب چې د سپو تحصیل اوسیدونکي دي وای
دلته د اهم فصل چې کوم دی دا د غنمو دی او د وطن کې چې کوم خلکو سیږي ډیر دغه دا کم چې کومه د دایدي پسلونو ته د غنمو پسلونو ته په کوسه ته وای موږ ته شدید تکلیف دی چې موږ ته انتظامیه چې کوم دی خاوري نه راپیږي یوریا خاوري فل نور خاوري فل د پسلونو لپاره
اختیار تمنځ وای چې د هغوی د سیمې روزګارونه هسې هم خراب حالات لوځي خراب شوي، نو زیاتره ګټه وټي د کروندې نه ده.
څنګه د غنمو پیداوار کې به نیم پرې مکمه راشي دا چې تاسو غوښتل نه بارم
فضل ودود صاحب چې د باوتی سیمه اوسیدونکو دی وای ویل چې د هغوی بارانیزم کړي په کال کې یو فصل چې د غنمو دی هغوی یې کړي او کسر ورته نشي ملاو نو فصل یې کم کیږي.
یوریا فلا یا نور دا دلته ډیر کوم مشکل سره راپیږي بلکې نه راپیږي، نو دلته کروندګرو ته ډیر زیات مشکلات دي او اوس چې کوم دی د غنمو د کر ورځې هم دي دلته چې کوم دی ډیر ضرورت دی زمیندارانو ته خاورې ورکی.
بلخوا د پاکستان عسکري قوتونو او د پولیټیکل انتظامیه مومند ایجنسی په وینا چې وړاندې به وسلوالو هم دغه کیمیاوي سری په باروتي موادو کې استعمالولې، ولی دوی بیا هم وای چې که څوک غواړي چې ګینې سری محمود ایجنسی ته راوړي نو هغوی د حکومت نه یو اجازه نامه واخلي او هغوی به ورسره د کروندو د استعمال د سرو پر راوړلو کې خامخا مرسته کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي اوریدونکو، په خوست کې د جلغوزیو سوداګر وایي چې سږ کال له یوې خوا د لوی پکتیا د جلغوزیو حاصلات ښه دي او بل لوري ته یې د نورو کلونو په پرتله سوداګر هم ډیر دي. دوی غوښتنه کوي کچې افغان حکومت بهرنیو بازارونو ته په اول لاس د جلغوزیو د صادرولو زمینی برابر کړي نو حکومت او افغان سوداګر ته به ډیره ګټه ورسوي. تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د خوست ښار د ازادۍ مینې تر څنګ ډاکټر د لوی پکتیا د بیلابیلو سیمو خلکو په خاروارونو د جلغوزو یا زنغوزیو غوټي راوړي تر څو د خوست په ګرمۍ کې دا غوټي وچی شي بیا یې وټکی او زنغوزی پر افغاني او پاکستاني سوداګرو وپلوري. په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د یادې وچې میوې پیداوار او بیې دواړه ښې دي. دا مهال پوخ پاکستانی منچې د 150 کیلو معادل دی له 60 تر 50 زرو کلدارو پورې پلورل کیږي خو تر اوسه یې بیه پر ځای نه ده ولاړه.
کوم د پښتیکا د ګیان ولسواله می غوټو وروړي دي ځای نه بانو نه سوداګر ورچی او دلاته وطني خلک وی اغا کسونی بیا اده ور کوي صح کول ماشاءالله سودو چې دو سودو ښه دو مول چې دی بل مول ډېر ښکلی
د جنت میر او بادر په نوم د زنغوزۍ دوه تنه کاروباریان وایي چې په دې کار کې ډېرو خلکو ته لنډمهاله بوختیا پیدا شوې ده.
دغه د غټ وله سوداګر زه داسې یم چې څلور سوه پنځه سوه نفر به روغلي وي یا دغه نفر وله چې دغه سنی یې وټکوي یې وایي یې اخکوي یې زه داسې یم چې کم دوت زر میړه خلک وي
په پنځه شپېته زره ایمان دی دلته چې باندې خداس مونډې وړي کې مونډې وه او بیا به خلک ورته روغ وای بیا به کم کم دغونځي
د زنغوزۍ یو بل تن سوداګر مساجان زدران وایي کله افغانستان نه په اول لاس زنغوزۍ د نورې نړۍ بازارونو ته صادر شي نو د سوداګرو په ګټه به وي او په دې سره ملي پانګه هم لوړېږي.
په خوست کې سړه خونه نشته زموږ د خوست د وچې میوې سوداګر مجبور دي چې په اقساطو د پاکستان سوداګرو ته خپل مالونه ورکړي او خارجي اسعار لکه ډالر لکه نور خارجي اسعار لکه یورو دوی واردوي او دغه واردول د اسعارو موږ ته لویه ضربه ده.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران هم وایي کچېرې د زنغوزۍ لپاره په خوست کې مارکیټ جوړ شي نو په دې کار کې به د نورو اقتصادي ګټو تر څنګ یو شمېر کسانو ته اوږدمهالي کاري فرصتونه هم برابر شي.
کچېرې کې دلته سړو خونې ورته پیدا شي او کله چې قیمتونه یې ښه وي هغې وخت کې د محترمو تجارو په واسطه باندې دا خارج ته مستقیما یا چین یا کوم نورو هېوادو ته ضرورت وي یا اروپا ته صادر شي زه مطمئن یم چې یوې خوانه به د خلکو عاید ډېر لوړ شي او د بلې خوانه به مثلا دلته خلکو ته نور هم اضافي امکانات د کار پیدا شي.
خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د زنغوزۍ د سوداګرو وړاندیز او غوښتنه پر ځای بریا زیاتوي چې
د دوی سره متفاهم کړه چې مناسب ځای باید پیدا شي خلاص سرخانې ولرو په وخت زمان سره مونږ راځو چې د سینا په وال روز نور خارجي هیوادو ته مول صدر کړو.
د یادونه ورده د پکتیا پکتیکا او د خوست له غرونو څخه د افغانستان د وچې میوې په ځانګړي ډول د جلغوزو او چارمغز ډیر حاصلات ترلاسه کیږي. لمنځه زنغوزۍ سراب نختر او چړې د لوی پکتیا د غرونو طبيعي ونی دي.
د مشالې د نړۍ نه ساته خبرونه ورسته شبو ته غوږیستې اوریدونکو درې منټه کم شپږ بجې شوي نو راځي چې له بشیر ګواخ وروستي لن خبرونه اورو.
د قبایلی سیمو ځینی قومي مشرانو پرون په بنو کې د وی جرګې په کول سره وویل چې د پاکستان پارلمان به د دوی راتلونکي فیصلې نه بلکې دوی به یې په خپل کوي. یاد دې چې پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینی غړو یو مسوده وړاندې کړې چې په کې د نورو غوښتنو تر څنګ ویل شوې چې یادې قبایلی سیمې ځان له صوبو شي او یادې هم خیبر پښتونخوا سره ودرل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون نوښار کې خبر اعلان وویل چې د کالا باغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت یوازې د پنجاب د ګټو په فکر کې دی او نورو سیمې له پامه غورځولې. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم په خپله پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې د خبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,4478 رجسټر کورنۍ استنې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د مشال ریډیو مشال مرکه ځانګړې خبرونه کې ویل چې د پاکستان پوځي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي. د افغان حکومت اجرایه مشر یا سی او عبدالله عبدالله هغه خبرونه تایید کړي چې د کندوز په حمله کې د افغان طالبان سره د نورو بهرنیو وسلوالو تر څنګ پاکستانیان هم اسلام آباد تیر هفته د تورونه رد کړي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې پکې ویل شوي طالبانو په ندلي ولسوالۍ کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن بیا وایي چې طالبانو څه موده وړاندې د کندوز ښار د نیولو په وخت له بشري حقونو جدي سره راونې کړې. د دې کمیشن وایي رفیع الله بیدار پرون دا خبرې په شان ریډیو سره وکړې. طالبانو په تېر وختونو کې داسې تورونه رد کړي. نن په مصر کې پارلماني انتخابات کیږي. د 2013 کال وروسته چې پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ لومړني پارلماني انتخابات دي. او د شام پوځ د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حل کې لیاغینو څو سیمې نیولې.
اردن خان به سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو ور بیا د مشال ریډیو خبرونه پیلېږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډیور ریډیو ووري. خپل کوربه اسلام محمد د مشال ریډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړي. الله پامات.